السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته اواجیست. آزادی رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی، خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. اوري چې جمهوری ریاست ویلي طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریز یو دی او توپیر پکې نسته. خبرونه د معمول په څیر په خبرونو پیلېږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا به د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو یو ښوونځی په اور سوځولی دی. د ډنمارک چارواکي وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا چهارشنبه به د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان او منشي محمد قاسم الیاسی پرون په کابل کې خبرلانو ته ویل چې په دې کمیسیون کې په سلو کې 50 استنافي او استثنایي قضیې څېړل شوي او نورې به هم په راتلونکو ورځو کې بشپړې شي. د ده په خبره ډېرې پریکړې د 300,000 لانجمنو رایو په اړه دي چې د کمیشنرانو لخوا یې په اړه د انتخاباتي کړنلارو، لوایحو او تخنیکي مسئلو په چوکاټ کې پریکړې شوي دي. ښاغلی الیاسی د سوي پریکړو جزئیات په ډاګه نه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې پریکړې باید د خلکو او انتخاباتي ډلو لپاره د منلو وړ وي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان زیاته کړه د چهارشنبه په ورځ به په یوه خبري غونډه کې د دې کمیسیون د پریکړو ټول جزئیات له خلکو سره شریک کړي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو د دوشنبه په ورځ تالوقان ښار ته نږدې د یوه منځني ښوونځي ودانۍ ته اور اچولی. د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر پرون ازادي راډیو ته وویل ښوونځی په بشپړه توګه له منځه تللی.
طالبانو یولس بجې شاوخوا کې د بودلې په ساحه چې یو کلی ده د بارک ولسوالي او د دوم حوزې په منځ کې مربوطیت لري ته په یو متوسطه مکتب باندې اور واچوي. په دې کې نتیجه کې دغه د مکتب تعمیر او کوم کتابونه او میز چوکي و نه ټول سوځېدلی.
د چارواکو په خبره په دې منځني ښوونځي کې په سلهاو نجونو او هلکانو شریکې زده کړې کولې. د تخار د پولیسو د ویان په وینا د اور لګولو پر مهال په ښوونځي کې زده کوونکي نور څوک نو موجود. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې دا کړې چې دا سیمه د حکومت تر ولکې لاندې ده. نوموړي ویلي چې دوی د ښوونځیو حمایت کوي، نه دا چې کوم زیان ورته ورسوي.
د فراه ولایت چارواکي وایي په وسلوله نښته کې شپږ تنه وسلول طالبان وژل شوي دي. د امنیې قمنداني ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې نښته تېر مازدیګر د فراه د مرکز په ګورجي سیمه کې وسوه. ویل سم چې د نښتې په نتیجه کې شپږ تنه تروریست طالبان وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. د طالبانو یو کلیدي قمندان مولوي یوسف هم ټپي سوی دی. د فراه د امنیې قمنداني ویان وایي چې په نښته کې یو پولیس هم وژل شوی او بل تن ټپي دی. د دې پېښې په اړه وسلولو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو اداره وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي او تورن کړي دي. دغه درې کسان د اهواز د خپلواکۍ لپاره د عرب مبارزې د غورځنګ غړي بلل شوي. دا ډله د ایران په جنوب لویدیز ولایت خوزستان کې عرب دوکمه ایرانیانو لپاره د جلا دولت د جوړېدو هڅې کوي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو ادارې د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو له 2012 څخه تر 2013 میلادي کال پورې جاسوسي فعالیتونه کړي. په بیان کې ویل شوي چې نور څو کسانو په ډنمارک او نورو هیوادونو کې د اشخاصو په اړه معلومات راټول کړي او د سعودي عربستان استخباراتي ادارې ته ورکړي. ټاکل شوی چې دغه کسان نن مقدماتي محکمې ته ودرول سي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو د ادارې مشر پین پورچ اندرسن ویلي دا ډیره جدي قضیه ده چې په کې سعودي عربستان او ایران خپل تربګنی ډنمارک ته راوړې ده. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو د ادارې مشر زیاته کړې چې دوی په غیاب کې د ایران د استخباراتو د هغه افسر د نیول غوښتنه هم کړې چې له دې توطیې سره تړاو لري. یو ایرانی ټبره نارویژی د 2013 میلادي کال د توطیې په خاطر د ډنمارک په توقیف کې دی، خو ایران ورسره هر ډول تړاو رد کړی دی. د چین رهبری تایید کړی چې د نوي وژونکي وایرس په وړاندې د اقدام لپاره کمبودي او نیمګړتیاوې موجودې وي.
په چین کې د کورونا وایرس له کبله تر پرون پورې د مړو شمېر 415 کسانو ته زیات شو. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن سهشنبه په کورونا وایرس د 46 نورو کسانو د مړې کېدو راپور ورکړی دی. تر پرون دوشنبه په دې وایرس تاخته کسانو شمېر 40,000 او 438 کسانو ته ورسېد. د چین خبری آژانس سینهوا د واکمن کمونیست ګوند په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د نوې خپرې سوې ساري ناروغۍ په وړاندې د اقدام لپاره کمبودي او نیمګړتیاوې موجودې وې، ځکه نو د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې په ملي سیستم کې باید شوالی راوستل سي. د کورونا وایرس له کبله د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې روغتیایي اضطراري حالات اعلان کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ کانګرس ته خپله کلنۍ وینا کوي. په پام کې ده هغه د امریکا ملت او کانګرس ته چې په شدت د نظر اختلاف سره لري د یووالي پیغام ورکړي. د ټرمپ د سه‌شنبه وینا د امریکا د ولسمشري د روانو انتخاباتو لپاره ترسره کیږي. ولسمشر ټرمپ د استازو جرګې او مشرانو جرګې ته وینا وکړي. د استازو جرګې اکثریت ډیموکراتانو په ډسمبر میاشت کې د ټرمپ استیضا تصویب کړې وه. اوس داسې ښکاري چې د مشرانو جرګې اکثریت جمهوري پال به ولسمشر ټرمپ ته له لګېدلو تورونو برات ورکړي. ولسمشر ټرمپ تورن دی چې د 2019 د کال په جولای میاشت کې د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي فشار راوستلی چې د ډیموکرات ګوند مخکښ غړي جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه تحقیقات وکړي. بل مورد دا دی چې ولسمشر ټرمپ د کانګرس د چارو په وړاندې په خنډ جوړولو هم تورن شوی دی، خو ولسمشر ټرمپ د تورونه ردوي او وایي چې کوم غلط کار یې نه دی کړی. د ټرمپ د استیضا د محکمې د بهیر په اړه نهایي رایه اچونه سبا چهارشنبه ترسره کیږي. لاس بجې او دقیقې سوې. جمهوري ریاست ویل طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریز یو دی او توپیر پکې نسته. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې طالبان دې تاوتریخوالی کم کړي. تفصیل له اجمل ان په یو راپور کې اوري.
ظاهرا د تاوتریخوالي د کمغولو څرنګوالی او یا وربند هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې یوې احتمالي هوکړې ته د رسیدو خبرې ستونزمنې کړي. په دې ترڅ کې د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تاشکند کې د څرګندونو پر مهال وویل دوی د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د طالبانو لخوا د واقعي شواهدو لیدو ته په تمه دي. د افغانستان جمهور ریاست چې د طالبانو سره په هر ډول هوکړه کې پر وربند ټینګار کوي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د دوی او امریکا د دریځ ترمنځ توپیر نشته. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ماخام ازادي لړیو ته وویل
موقف یک موقف است او موقف ایست که
دریز یو دریز دی او هغه دا دی چې د افغانستان او امریکا ولسمشانو په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه دوه لیدنې شي درلودي. په حقیقت کې پر هغو سترو اهدافو خبرې او هوکړې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره مهم دي. هغه یو دا دی چې هر هڅه یا هر هوکړه چې کیږي باید د جنگ یا تاوتریخوالي پای ته رسیدلې یوه اساسي برخه وي او دا د افغانستان د خلکو وختنه هم ده. د صدیقی په وینا وسته امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو اشاره هم دی ته چې موږ باید یو داسې میکانیزم ولرو چې له مخې وکتلی شو چې وسلوال طالبان رښتیا هم له تاوتریخوالي لاس اخلي او کنه، او یا دا چې آیا له دې لارې موږ افغانستان کې وې پایدار سولې ته رسیدلی شو کنه. دا ولسمشر غنی د ویان په وینا دا هم امریکایي لوري او هم افغانانو ته مهمې او جدي پوښتنې دي.
اگر تمام خوشنودها انواع خوشنودها
هغه لسی دی چې وایي کده تاوتریخوالي ټولي هغه بڼې چې له جګړې سره تړلې پای ته ورسیږي او موږ د یو داسې وربند شاهدان وسو چې لمخې خبرې اترې پیل کړو ته بند افغانستان خلکې هرکلی کوي. د امریکا او متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او نورو لورو څخه د افغانستان د خلکو غوښتنه داده چې دا ځل هر هغه څه چې د سولې د پروسې تر چتر لاندې مخکزي پایله یې باید د جګړې او تاوتریخوالي بندېدل وي او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره یوه روښانه لار. د تاوتریخوالي کمول او که بشپړه وربند دا په کابل کې د سیاسي کړیو د بحثونو او د سیاستوالو د څرګندونو توده موضوع هم ګرځېدلې. ریپورټونه وایي طالبان له امریکایي لوري سره د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د تاوتریخوالي په کمولو سلا دي، خو د بشپړ اوربند لپاره چمتو نه دي. افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوال د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول کافي بولي او وایي د وړاندې تګ لپاره لاره جوړولی شي، خو ولسمشر اشرف غنی او ملاتړي د سولې په هوکړه کې د تاوتریخوالي په بشپړه پای ته رسولو ټینګار کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولان کوبیا هم د اوربند په اړه د ارګ د دریز ملاتړ کړی و. هغه د افغانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره مهم بللې. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل زموږ په باور د تاوتریخوالي دوام یا تاوتریخوالی په هر اندازه چې وي د جګړې دوام دی. وسلوال طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. دا ډلوایي پر اوربند او نورو مسلو بل امریکا سره د سولې د یوې هوکړې تر لاسلیک وروسته په هغو بین الافغاني خبرو کې بحث او خبرې وکړي چې د افغانستان حکومت به هم یو لوری وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن په کابل کې ورسپانو د افغانستان د سولې د پروسې کابل ته د زلمی خلیلزاد پر سفر او اوربند پاړه لیکنی تبصری خبرې کړي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
ویسا ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې سوله د ټولو په خیر ده او جګړه د ټولو بربادي ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که افغان سیاستوال او طالبان د شریک لوی کور د برخلیک په باب فکر کوي نو باید د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي دوی باید په خپلو کې د باور او اعتماد د ټینګښت لپاره پرمخ ګامونه واخلي. شاته تګ یوازې یوه پایله لري چې د جګړو او د بدمرغیو دوام ده. د دنیا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د تاوتریخوالي راکمول که اوربند. په سرمقاله کې یادونه سوې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره اوربند د مخکنی شرط په توګه وړاندې کړی خو طالبانو دا شرط او وړاندیز تل رد کړی. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې طالبانو منلې چې تاوتریخوالي به راکموي. تعریف یې دا دی چې په لویو ښارونو او عامه ځایونو کې به حملې نه کوي. دواړه خواوې به تر خپل کنټرول لاندې ساحو کې وي. د یو بل په قلمرو کې به مداخله نه کوي. د لیکوال په باور اوربان او د تاوتریخوالي کموالی دواړه په یوه معنا ده. نو نه باید نومونه د سولې د خبرو خانه وګرځي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې ټینګار کړی چې ټول باید د نظام د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړو. په سر مقاله کې راغلي اوس چې امریکا او طالبان په خپلو کې هوکړې ته نږدې سوي له افغان سیاستوالو سره په ملاقاتونو کې د زلمی خلیلزاد ټینګار دا دی چې د سولې لپاره افغان لوری باید ژر پلاوی وټاکي. لیکوال وړاندیز کوي حکومت باید یوازې د پلاوي په ټاکلو ټینګار ونه کړي بلکې سیاستوال مدني فعالان هم په دغه پلاوي کې ورګډ کړای سي څو د سولې په خبرو کې له جمهوري نظام نه ننګ وکړي. بلخوا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې لپاره هم مرکشي پلاوی سته او هم پیاوړې اراده. وړاندې په سرمقاله کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت له قوله ویل سوي پلاوی داسې ټاکل سوی چې د ښځو په ګډون د ټولو اخشارو استازي پکې شامل دي. دا پلاوی ځکه تر اوسه نه دی افشا سوی چې طالبانو لانه د پډاګه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینی او کنه.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا او ازبکستان ترمنځ همکاري فوق العاده ګڼلې ده. نو موړي د دوشنبه پر ورځ ول چې د بشري حقوقو اړوند مسلو کې هم د تاشکند پرمختګ د ستایلو وړ دی. نور جزئیات له اجمل اناوري.
د دوشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته د بشري حقوقو په مسلو کې د دې هیواد پرمختګ وستای. تاشکند کې چارواکو سره خبري ختیځي اروپا او منځنۍ اسیا ته د پامپیو د سفر وروسته پړاو دی. نوموړي ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وکتل او د امریکا او ازبکستان ترمنځ د ستراتیژیک ملګرتیا په جوړولو کې د نوموړي د مشرتابه مننه وکړه. مایک پامپیو پر خپل ټویټر ولیکل زه ازبکستان د نوري پرانیستې ټولنې او یو حساب ورکوونکي حکومت رامنځته کولو په موخه د اصلاحاتو د هڅو له کبله ستایم. میرزیایف په 2014 کال کې واک ته لرستو راهیسي د ازبکستان د خراب اقتصادي وضعیت د بهتره کولو او اصلاحاتو راوستلو لپاره یو لړ ګامونه اخیستي. خو لا هم د بشري حقوقو سازمان په ازبکستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه لري. په دې هیواد کې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخ سرغړاوي موجود و چې بشري حقونو ډلو په وینا په ځینو برخو کې تر اوسه هم دوام لري. د کاملوف سره په شریکه خبري غونډه کې پامپیو ویل ازبکستان د مدني ټولنې لپاره چاپ